ماست
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ایران د بشری حقوقو سازمان خبر ورکړی چې دوه تنه افغان اتباع د شیراز په زندان کې اعدام شوي دي. دغه سازمان پرون راپور ورکړ چې دغه دوه کسان علی الله بخش او افضل الله بخش نومیدل او د یک شنبه پورست د شیراز په عادل آباد محبس کې اعدام شول. علی او افضل سره نږدې خپلوان بلل شوي او درې کاله وړاندې د مخدرو موادو په جرم بندیان شوي وو. ایران یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډېر اعدامونه کوي او له همدې امله د بشري حقونو د ډلو لخوا پرې نیوکې کېږي. د طالبانو حکومت تېر کال ویلي وو چې په ایران کې 10,000 افغانان بندیان دي، خو دا نه ده څرګنده چې څومره یې په اعدام محکوم دي. د طالبانو ستر محکمه ویلي چې په اوروزګان ولایت کې 300 کسانو ته په عام محضر کې سزا ورکړې دي. د دې محکمې له بیان سره سم دا 300 کسان په غلا، لواطت او نامشروع عمل تورن شوي دي. په بیان کې هم دا راغلي چې دغو کسانو ته د اوروزګان په لوبغالي کې تعزیری سزا ورکړل شوه. اکثر دا تورن په څو میاشتو بند محکوم او لشته لژه په 9 درو وهل شوي دي. د طالبانو ستره محکمه نږدې هر ورځ په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته د سزا او د ورکولو خبرونه خپروي. د بشري حقونو فعالان او مدافعان د طالبانو پر قضایي سیستم نیوکې لري او وایي چې تورن کسان مدافع وکیلانو ته له لاسرسي پرته د طالبانو لخوا بندیاني شي او سزاوي ورکول کیږي. طالبانو د پوهنې وزارت په پکتیا ولایت کې د 190 شونځیو د جوړولو د پایل خبر ورکړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس پرون سه شنبه خبر ورکړ چې دغه شونځي به د پکتیا ولایت په 9 ولسوالیو کې د یوې غیر انتفاعي مؤسسې په همکارۍ جوړ شي. دغه شونځیو د جوړولو لګښت څه باندې 1.6 میلیون افغانۍ اټکل شوی دی. دا شونځي داسې وخت جوړیږي چې انجونې له شپږم ټولګي پورته له څه باندې 0 ورځو راهیسې شونځیو ته له تګه محروم کړی شوي او همداراز له 1.5 کال راهیسې پوهنتونونو ته له تلو منادی. د امریکا د پوز مرکزی قمندانۍ سندکام خبر ورکړ چې امریکایي ځواکونو د ایران له ملاتړه د برخمن حوثیانو د رادار یو سایت لمزه وړی دی. سندکام پرون سه شنبه پر خپل ایکس باندې لیکلی چې د رادار دا سایت د امریکا ائتلافي ځواکونو په سیمه کې د تجارتي کښتیو لپاره یو ګواښ و. د بیان پر اساس دا سایت د بیړۍ چلونې او د نړیوالو اوبو د لاخوندیتوب په خاطر ویشتل شوی دی. تر دې یوه پرس مخکې د یمن حوثیانو ادعا کړې وه چې په امریکا، بریتانیا او اسرائیل پورې تړلې څلور کښتۍ په سره سمندرګي، عرب بحیرې، مدیترانې سمندرګي او هند سمندرګي کې ویشتې دي. او د فوټبال په نړیوال جام کې هالند 3-0 رومانیا ته ماته ورکړه. دا لوبه پرون مازیګر د جرمني په مونشن ښار کې وشوه. دې بریا هالند اروپا د ملتونو د اتلولۍ جام مزلوب یا د اتو غوره لوبډلو پړاو ته ورسوله. د سرلوبو یا د 1400 ټیمونو دور په وروستۍ لوبه کې تیره شپه ترکیه او اتریش سره مخامخ شول. په دې لوبه کې ترکیه وتوانېده 2-1 اتریش ته ماته ورکړي. تمره د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولۍ جام دا تو غوره پړاو یا مزلوبي د جمعې په ورځ پیل شي. په دې پړاو کې به جرمني له هسپانیا، پرتګال له فرانسې، انګلستان له سویس او هالند له ترکیه سره مخامخ شي. زموږ اخله ازادي رادیو او د روان خبرونه په دوام کې. ملګری ملتونه وایي د افغان جنو تعلیم د افغانستان کورنۍ مسأله نه بلکې د دغه هیواد مسؤلیت دی. او چا وایي د بودیجې د کموالي له کبله په افغانستان کې حیاتي پروګرامونه ځنډولي. په کندهار کې د حواله تودیدو سره د ماشومانو د نس ناستي پیښې ډېرې شوې.
ټولم دغه نس ناستي د خلکو د معنی لاس مجبور علاج نه لري.
نه جوړې و ګره پلا بیا ملونه کې د کیانې و.
روسیا وایي پر طالبانو بندیزونه پای ته رسېږي. په کونړ کې روختونونو ته انتظار کونی جوړی شي.
یو مرسته په جریان کې بعد صدور شهر یا شپږ میلیون افغانۍ په ارزښت باندې تکمیل شي او سره به ورسېږي.
در
دی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
ملګر ملتو ویلې د نجونو تعلیم د افغانستان کورنۍ مسأله نه ده بلکې د هیواد په دې برخه کې نړیوال مسؤلیتونه لري. د ملګر ملتو د سرمنشي مرستیالي روزمری دی کارلو د خبره په دوحه کې له افغان مدني فعالانو سره د ناستې په پای کې وکړه. د دوحې د درېمې غونډې په پای کې ملګر ملتو او د یو شمېر هیوادونو ځانګړو استازو له افغان مدني فعالانو سره خبرې وکړې. د دې موضوع تفصیل صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وایي بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه د دوی د بحثونو یو محوري موضوع جوړوي. روزمری دی کارلو د دوحې په ناسته کې د طالبانو د پلاوي د مشر ذبیح الله مجاهد د څرګندونو په غبرګون چې د نجونو تعلیم د افغانستان داخلي مسأله بللې وه وویل:
آیا دا یوازې یوه داخلي مسله ده؟ افغانستان یو شمېر نړیوال کنوانسیونونه، معاهدې او تړونونه لاسلیک کړي چې د بشري حقونو او مدني حقونو په اړه متمرکز دي. هغوی په دغو معاهدو تړلې دي. دا مهمه نه ده چې حکومت بدلیږي، خو هغوی د یوه هیواد په توګه لاسلیک کړي. نو په دې لحاظ دا یوازې یوه داخلي مسله نه ده او موږ دا واضح هم کړه.
اغلی دی کارلو له افغان مدني فعالانو سره په دوحه کې تر بحث وروسته په یو خبري کانفرنس کې د سې شمې پورځ غږیدله. طالبانو د 2023 کال له اگست په افغانستان کې وخت تر رسیدو وروسته د افغان جنو پر مخ لښپګم ټول کې پورته خوندې وټړل او وروسته د پانتون دروازې هم د افغان جنو پر مخ وټړل. په دې سربېره په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیزونه ولګول. روزمری دی کارلو ویل د دوحې د درېمې ناستې په ټولو استي او اشوي بحثونو کې د ښځو د کار او تعلیم پر مسلې او اهمیت ټینګار وکړ. هغه ویل کله وی ټولنې نیمایي برخه له کار او فعالیت محروم وي، طبیعي ده چې اقتصاد وروسته پاتې کیږي او هر برخه به نیمګړی وي. د دوحې درېمې اصلي ناسته یک شنبه او دوشنبه د طالبانو د پلاوي او د شاوخوا دیرشو هیوادو د ځانګړو استازو ترمنځ د ملګرو ملتونو په کوربتو بشوه. تر دې ناستې وروسته د سې شنبې په ورځ د افغان مدني ټولنې ځینو غړو د ملګرو ملتونو لخوا په جوړ شوي مجلس کې ګډون وکړ. د ملګرو ملتونو مرستیالي روزمری دی کارلو ویل شاوخوا اتو تنو مدني فعالانو د افغانستان په استازیتوب د 15 هیوادونو ځانګړو استادو سره بحث کې ګډون وکړ.
We heard quite a number of views from members of Afghan civil society, women and men.
موږ د افغان مدني ټولنې د غړو ښځو او نارینه او یو شمېر مختلف نظریات واوریدل. هغوی له خپل هیواد موږ او د دوحې دریومې ناستې ګډونوالو ځانګړو استادو ته د ښځو او اقلیتونو د حقونو، د نجونو د تعلیم، رسنیو، تجارت او ګنو نورو برخو په اړه ډېر مهم معلومات شریک کړل. هغوی د دوحې دریومې ناستې او په ټوله کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د تعامل په اړه خپل نظر شریک کړ.
د مدني ټولنې او بشري حقوقو یو شمېر فعالانو بیا د دوحې په ناسته کې خپل ګډون رد کړی و چې د ملګرو ملتونو مرستیالي په اړه خوشیني وښوده. هغې بیا ټینګار وکړ چې د اعتبار د رامنځته کولو لپاره مهمه ده چې دغه ډول ناستې دوام پیدا کړي. روزمری دی کارلو وویل لا د افغانانو ترمنځ د خبرو پړاو نه دی راغلی، خو دمګړی دوی د یوې پروسې په چوکاټ کې په بېلابېلو موضوعګانو بحثونه کوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د تنظیم دفتر اوچا خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د دې ادارې یو شمېر مهم او حیاتي پروګرامونه د بودیجې د کموالي له کبله له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د اداروي تر دې دمه د ژغورنې ځینې حیاتي پروګرامونه ځنډولې دي. په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی ازادي رادیو ته وویل چې دا مهال دا اداره د بودیجې د کمښت له امله له شاوخوا 12 میلیونه اړو کسانو څخه یوازې 1 میلیون خلکو ته مرستې رسوي. د موضوع جزئیات واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پروګرامونه د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دي. اوچا خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د دوی ځینې حیاتي پروګرامونه د بودیجې د سخت کمښت له امله د ځنډېدو لږ وخت سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې د دوشنبې په ورځ د چنګاښ میاشتې په 12مه په خپله ایکس پاڼه په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې تر اوسه یې یوازې 690 میلیونه ډالره مرسته ترلاسه کړې چې د 2024 کال لپاره د غوښتل شوې بودیجې 22.3% جوړوي. اوچا مخکې ویلي و چې سږ کال په افغانستان کې 3.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وایي چې دا مهال د افغانستان 12.4 میلیونه یا څلورمه برخه وګړي له لوږې سره مخ دي چې 2.4 میلیونه وګړي یې د خوراکي توکو د نه خوندیتوب په سخت حالت کې دي. په افغانستان کې د دبليو اف پی ویاند ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د خوړو خوندیتوب اوس د بشري مرستو له امله یو څه ښه شوی، خو سخت مالي ناورین دغه مهمې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کړي. نوموړی وایي
در حال اوسمهال د خوړو نړیوال پروګرام یوازې په میاشت کې د 1 میلیون خلکو د مرستې توان لري او نور 11 میلیونه خلک د خوراکي توکو مرستې ته اړتیا لري او د بودیجې د نشټوالي له امله مرستې نشي ترلاسه کولای. د خوړو نړیوال پروګرام په بیړني توګه د شپږو راتلونکو میاشتو لپاره د خپلو ټولو پروګرامونو او فعالیتونو روان ساتلو لپاره 1 میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
په همدې حال کې یو شمېر اړمنو کسانو هم ازادي راډیو ته وویل چې له سختې بېوزلۍ سره مخ دي او مرستو ته جدي اړتیا لري.
له بلې خوا د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون په افغانستان کې د وروستیو بارانونو او سیلونو د دوامدارو اغیزو په اړه اندېښنه شي. دا فدراسیون په خپل نوی راپور کې وایي چې سختو بارانونو او سیلونو د افغانستان 3 ولایتونه اغیزمن کړي، خلک یې بې کوره کړي او په سیلځپلو سیمو کې ساري ناروغۍ خپرې کړي. یو شمېر سیلځپلي وایي له سیلونو نږدې 2 میاشتې اوړي خو دوی لا هم استوګني او د ژوند اسانتیاوې نه لري.
د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون آی ایف آر سی د جولای میاشتې په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د اقلیم بدلون له امله د رامنځته شویو زیانونو پر دوام اندېښنه ښودلې. دغه فدراسیون ویلي چې د افغانستان له 24 ولایتونو څخه 23 یې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله اغیزمن شوي چې د دغو سیمو د خلکو پر ژوند یې ناوړه اغیز کړی دی. د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې د نړیوال فدراسیون د راپور پر بنسټ په وروستیو میاشتو کې له 280,000 ډیر کسان په مستقیم ډول د سیلابونو له امله اغیزمن شوي او 1 میلیون نور له لګواښ سره مخ دي. دغه فدراسیون زیاتوي چې سیلاب ځپلي اوس هم د استوګنې د نشټوالي، ساري او پوستکي ناروغیو په ګډون له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په راپور کې راغلي چې په وروستیو میاشتو کې د سیلابونو له امله 300 کسان وژل شوي، 25,500 کورونه زیانمن شوي چې له ډلې څخه یې 14,200 کورونه ویجاړ شوي، 1,04,200 هکتاره کرنیزه ځمکه ویجاړه شوي او زرګونه څاروي هم له منځه تللي. په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي وایي سره له دې چې د دوی په سیمو کې شاوخوا 2 میاشتې له سختو سیلابونو اوړي خو لا هم له ګڼو ننګونو سره مخ دي. د بغلان یو سیلاب ځپلي پاچا خان ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د اوبو وړي ژوند د بیا رغولو لپاره هیڅ نه لري.
زمو کوټه هم هغه سي خټې دي او په کې دلل شوی یو کوټه مدلوده چې درز کړی اوس وایم داسې نشي چې زلزله وشي او را چپه شي. په خیمه کې ژوند کوو، زه هر تر لاس یا 15 چوپه یخ اوبه اخلو، را وړو یخچال نه لرو، هیڅ نه لرو.
سیلاب ځپلي وایي چې له مرستې پرته نوی ژوند نشي پیلولای. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د دوشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره وویل چې د بودیجې د کمښت له امله یې د اوږدمهاله او حیاتي مرستو چې زرګونه سیلاب ځپلو ته استوګنې پکې شاملې دي ځنډولې دي.
په ملګرو ملتو کې د روسیې دایمي استازی وایي مسکو پر طالبانو د بندیزونو د لغوه کولو په لټه کې دی. واسیلی نبنزیا چې په جولای میاشت کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا دورې ریاست هم کاوه، دا موضوع د دوشنبه په ورځ د خبريالانو د وی پښتنې په ځواب کې وکړه. خو یو شمېر پخواني ډیپلوماټان او د سیاسي چارو شنونکي وایي تر هغو چې یو واحده نړیوال اجماع نوي رامنځته شوي باور نه کیږي چې روسیه دې په طالبانو بندیزونه لري کړي. نور حال د فیروزه عزیزی پر راپور کې
په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازي او په جولای میاشت کې د دې سازمان د امنیت شورا دورې رئیس تایید کړ چې ماسکاو د طالبانو پر وړاندې د بندیزونو د لرې کولو په لټه کې دی. واسیلی نبنزی یا چې د دوشنبه په ورځ د جولای په لومړۍ نیټه د امنیت شورا د چارو او پلانونو په اړه په یو خبري کانفرنس کې معلومات ورکول، دا موضوع د هغې پوښتنې په ځواب کې چې روسیه پر طالبانو د بندیزونو لرې کولو ته څومره نږدې ده بیان کړه. هغه د دې واقعیت په ټینګار چې طالبان د افغانستان اوسني چارواکي دي زیاته کړه.
په دې اړه چې موږ پر هغوی د روسیې له لوري د بندیزونو چې لا هم پر وس دي له نوملړه د هغوی د نومونو له پاکولو تر څه حده لرې یو، تاسو ته په خطایي توګه څه نه شم ویلی، خو په دې اړه مې ځینې خبرې واورېدي.
سره له دې چې طالبان تل له نړیوالو سره د تعامل غوښتونکي دي، خو په 2021 کال کې پر افغانستان د بیا واکمنېدو راهیسې تر اوسه د یو هیواد لوري هم په رسمیت نه دي پېژندل شوي. روسیې هم د نورو هیوادونو لکه امریکا او اروپایي ټولنې پر طالبانو خپل بندیزونه جاري ساتلي، او سره دې چې په کابل کې د روسیې سفارت فعال دی، خلای هم دوی د ترهګرو سازمانونو له نوملړه لری کړی نه دي. په ماسکاو کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکي غوس جانباز وایي دا سینه بریخي چې روسیه د سیزر پر طالبانو بندیزونه لری کړی، خو په خبره یې روسیه هڅه کوي چې د دې موضوعاتو په مطرح کولو عامه نظرونه او غبرګونونه وګوري او په دې برخه کې لاس په کار سي. هغه ازادي رادیو ته وویل
چون بیشتر از سایر کشورها داخل تعامل بسیار وسیع با طالبان است.
روسیه د نورو هیوادونو په پرتله ډیره له طالبانو سره په وسیع تعامل کې شامله ده، خو په دې کې هیڅ شک نشته چې د روسیې فدراسیون به داسې ژر پر طالبانو بندیزونه لري نه کړي تر هغې چې د لویو نړیوالو قدرتونو ترمنځ عمومي اجماع نه وي رامنځته شوي.
په قزاقستان کې پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو یو بل شنونکی عزیز آریانفر ازادي رادیو ته وویل سره له دې چې روسیه له نړیوالې ټولنې پرته نسی کولای طالبان په رسمیت وپیژني، خو د منځنۍ اسیا هیوادونه او روسیه غواړي چې د امنیت د ټینګښت لپاره له طالبانو سره نږدې اړیکې ولري.
نگرانی‌های روسیه از نوعی افغانستان بیشتر برمیگرده به رخنه تروریسم. از
روسیه د تروریسم له اړخه له افغانستان اندېښنه لري او دغه هیواد نه غواړي چې افغانستان خپله د روسیې او یا د منځنۍ اسیا هیوادونو لپاره د تروریسم په پیدا کوونکي هیواد یا پټنځای بدل شي.
د روسیې انټرفاکس خبری آژانس شاوخوا یو میاشت وړاندې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په حواله راپور ورکړی و چې ویلي و له طالبانو سره د اړیکو تامینېدو ته اړتیا ده، او روسیه له دوی سره د تعامل په حال کې ده او غواړي چې د اړیکې دوام ومومي. له دې مخکې د روسیې ټاس خبری آژانس هم راپور ورکړی و چې روسیه د ترهګرو سازمانونو له نوملړه د طالبانو د لرې کولو په هڅه کې ده چې دوی یې د نوملړ ته په 2003 کال کې شامل کړي و.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته.
په کندهار کې د ګرمۍ له ډېرېدو سره په ماشومانو کې د نسناستي ناروغي ډېره شوې ده. په دغه ولایت کې د میرویس د حوزوي روغتون د ماشومانو د څانګې مشر وایي په تېره یوه میاشت کې په نسناستي اخته 290 ماشومان روغتون ته د درملنې لپاره وروړل شوي دي. روغتیا پالان وایي روغتیا ته نه پاملرنه او د څښاک پاکو اوبو ته د خلکو نه لاسرسی په ماشومانو کې د نسناستي ناروغۍ د زیاتېدو علتونه دي. تفصیل په دې راپور کې
د کندهار میرویس حبزبی روغتون د ماشومانو څنګه دلته په تیر یوه میاشت کې سلګونه ماشومان د نسناستي د علاج لپاره راوړل شوي دي. د شکلنې فاطمه هم خپل ماشوم چې په نسناستي ناروغۍ اخته دي راوړي او غواړي درملنه یې وکړي. دا وایي د بېوزلۍ له امله ماشوم دې حال ته رسېدلی.
دا خدا ست نو هغه مشخص حساب کمزوري دي شینل رو بل د بل پسارا او کی ژوند کو دی یو په پر ګوزه چې پاتو ود چل نه شو نست ولا د سفرکا او شین نست مسکني ژوند دي بل چې دی مو چې د بزیاد مر کولیا د کور دی کور د غوا در اور وره کې بیت سنم دي دا یو ورځ مې دا په الفا شې دی تر اور لاغه وصل کار نه کوي چې تر امر له هغه لا پر لګیدل نه کوي ته بنج سو نه کوس مو کار نه درلو چې هغه تر اور وای ور کړم وای.
د کندهار میرویس حبزبی روغتون ته راوړل سوي د ناروغو ماشومان میندې وای د پودری شیدو د تشاک د صحیح وبو او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي لامل د دوی ماشومان ناروغه سوي دي.
بلې نه داخله غیر بوي
ژوند د دوا وسنه لر وسنه جوړ سره بیا غلو چې په خانیت ټولم دغه ناس دي د خلو د معنی لاس مجبل لاس نه لر بیا په خانیا ما سره
نه جوړ یو ګر خپل بیا ملونه کې د خیانې و ار پر بیا موږ ډاکټران ته بوت لغه ویل ول د پناس کې کلمې ورس چې سی ویږي به ته ماکسونو شان ورسته غو دا سمه ده ته کمزوري ده سوي د برو پرڅېدل پروم د تفسیر واستله بستر مو
پاین وخت کې د کندهار د میرویس سبزی روختون د ماشمانو د څنګه مشر ډاکټر عنایت الله حکیمی وای په تیر یو میاشت کې 290 د نسناستي په ناروغي اخته ماشمان دوی ترابل سیوی چې د شمیر پراتلونکو ګرم میاشتو کې نور هم ډیر دای سي دا په وینا نه اضافه د نه پاملرنی او د تشاک پاک او بوته د ماشمانو د والدینو نه لاسرسي په ماشمانو کې د نسناستي په شمیر کې د زیاتوالي لاملونه دي
په چیر میاشت کې موږ 290 مریضه بستر درلوده او همدارنګ د 1500 په شاوخوا کې مریضان او پی ډی په سرپا شکل سره کتلې دي د سالاتوم نسناسوم د سیم نه جوړې دي شدا د ګڼګونې سره د صحیح نه مراتول او صحیح تاسیساتو د خلکو در لاسرسي کموالی دا عمده ستونزه
هر کال په کندهار کې د دوبی د ګرمۍ له پیلې دو سره په ماشومانو کې د نسناسي ناروغي هم زیاتیږي او لسکونه ناروغان د شهر مرکزی روغتون ته له ولسوالیو او لیرو ځایونو څخه د درملنې لپاره راوړل کیږي
له خبرونو ورآخوا
ترشنه آسمان لاندی پر کلتوری، اقتصادی و ټولنیز مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2 تر 3 بجو له ازادي راډیو واوري
ملګرو ملتو اعلان کړی له خان یونس څخه د فلسطینیانو د وتلو لپاره د اسرائیل امر د اکتوبر د 10 د جګړې له پیل راهیسې له ملکي سیمو څخه د وتلو تر ټولو لوی حکم دی د راپورونو له مخې اسرائیل د غزې په شمالي سیمو کې تر 1 میلیون زیاتو خلکو ته امر کړی چې له خپلو سیمو ووسي دغه امر د اسرائیلو صدر اعظم لخوا صادر شوی چې سختې اندېښنې پارولې دي د دې موضوع جزئیات له صفی الله ستانکزی اورو
ملګری ملتونه وایي له خان یونس د خلکو د وتلو په امر کې چې اسرائیل ورکړی د غزې یو پر درېمه برخه خلک شاملېږي د خبره د ملګرو ملتونو ویان ستفن دوجاریک پرون په یو کانفرنس کې وکړه هغه زیاته کړه په دومره لویه کچه د خلکو وتل به یوازې د ملکي خلکو کړاوونه لا پسې زیات کړي او بشري اړتیاوې به ورسره ډېرې شي د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ویان په خبره خلک اوس له ستونزمن او ناشونی انتخاب سره مخ دي ځکه چې کله خپل سیمو ووزي نو د تلو لپاره مناسب ځای نه لري او که ونه وزي نو سخت جګړې سره به مخ شي د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په واغونډه کې د غزې پر وضعیت بحث وکړ د غزې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغه یې کون کې سیګریټ ګاک په دې غونډه کې ویل په غزه کې د بي ځای شو کسانو شمیر نږدې 2 میلیونه تر رسیدلې
فالوینګ د اسرائیلی افنسز اگینست رفح سینس د 6th اف مې
د میلا اشپګومې نیټې راهیسې په رفح باندې د اسرائیل ل بریډونو ورسته ل 1 میلیون څخه زیات خلک یو ځل بیا بیکور شوي چې له بده مرغه د سرپناه او خوندیتوب په لټه کې دي تر اوسه په غزه کې 1.9 میلیونه کسان بې ځایه شوي دي زه له خان یونس د خلکو د وتلو په امر باندې سخته اندېښمنه یم په غزه کې هیڅ ځای امن نه دی
ان غزا نوویر از سیف
د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي د اسرائیل په بریدونو کې شاوخوا 8000 کسان وژل شوې دي غزه چې 2.3 میلیون نفوس لري لا هم تر بشپړې محاصره لاندې ده اسرائیل وایي د تیر کال د اکتوبر په 1 د حماس په بریدونو کې شاوخوا 1200 کسان وژل شوې او د غډلې شاوخوا 2500 تنه يرغمل کړي هم دي د امریکا متحده ایالاتو قطر او مصر له هڅو منځګړیتوب سره سره د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند رامنځته کولو خبرې ناکامې شوې دي دواړو خو د تیر کال د نومبر له 3 تر شمې پورې یوازې یو ځل اوربند پلی کړ چې په ترڅ کې د حماس لخوا د 1600 تنو يرغمل شو بندیانو د خلاصون په بدل کې اسرائیل هم 240 فلسطینیان خوشې کړل
په کندهار کې د تیر کال په پرتله د شاتو په تولید کې زیاتوالی راغلی خو د مچیو فارم لرونکي د خپلو محصولاتو د خرڅلاو لپاره د بازار له نشټوالي شکایت کوي فارم لرونکي وایي چې جعلي شاتو د اصلي شاتو د خرڅلاو مخه ډب کړې ده دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د بازار موندنې په برخه کې ورسره همکاري وکړي تفصیل په دې راپور کې
راپورونه مرکه او اوریدونکو
رفیع الله د شاتو سلګونه صندوقونه دلته د کندهار پارغنداب ولسوالی کې شي ترڅو د طبي اصلو په تولید سره د خپل کورنۍ اقتصادي ملاتړ وکړي. رفیع الله وایي د مچیو پالل خوشیږي، خو د خالصو شاتو د خرڅلاو لپاره د مارکیټ نشتوالی ناهیلي کړي او پر وړاندې یې لویه ننګونه ده.
زما د مچمچیو فارم تقریبا 2.5 سوه پیټۍ دی. د دینه مې ډېرې خرچې کړې دي. څو ځله مې 50 پیټۍ، 60 پیټۍ او 100 پیټۍ دغسې خرڅې کړي دي. خلکو راچې رانیولې دي. نو دا مچمچۍ چې دی ډېر ښه کار دی، ښه کار کوي، شغل لري. خو نن سبا زموږ کار چې دی ډېر ټکنی دی. د هغه د خوانه چې موږ بازار نه لرو په افغانستان کې، موږ چې اصل وباسو ډې اصل اعتبار موږ بازار نشته دی.
د عبدالرحیم شیرزي په نوم یو بل فارم لرونکی هم د شاتو د خرڅلاو لپاره د بازار پر نشتوالي نیوکه کوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی محصولاتو ته په هیواد کې دننه او بهر بازارموندنه وکړي.
دا مشکلات اوس خپل چی ډیر مصرفونه کرایې دي، مثلا د اتاق مصرف دی او دی خپل ډیر مصرفونه غواړي. دا مچۍ چی دي بس موږ غواړو چې موږ ته ښه مارکیټ جوړ سي. په افغانستان کې تر اوسه پورې د اصلو مارکیټ نشته دی. دغه نور هغه چی دي په تقلبي ډول باندې اصل جوړی شي، دا د موږ بازار سخره خراب کړی دی. باید دغه مخنیوي وسي.
بلخوا کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرین ریاست د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای جیلی شات د روغتیا لپاره زیانمن دي او دوی هڅه کوي چې په بازار کې د جیلی شاتو د پلور مخه ونیسي.
د کنټرول په باره کې موږ په ښار کې اوس د پیل لپاره پلان لرو چې کنټرول شروع کړو. د هغه تقریبي اصولو مخه ونیسو، کم شي خلک یې خرڅې بازار کې د بری اصل دي. از اصولو په نامه یې خرڅې خوازن نه دي. هغه روغتیایي تاوان لري، روغتیا تاوان لري، ځکه ستونزې مریضي جوړوي، نورې مشکلات جوړوي. نو هغه پلان دی انشاءالله چې کنټرول لپاره یې پلان جوړ کړو، په ښار کې کنټرول وکړو.
د کندهار د کرین ریاست د شمیرو له مخې په 1401 هجري شمسي کال 3500 کیلوګرام شات تولید شوی وو، خو په 1402 کال کې د مچیو د 2 اویا فارمونو څخه 5000 کیلوګرام شات تولید شوی دي چې د تیرو کلونو په پرتله پکې زیاتوالی راغلی.
په کونړ کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي په 19 روغتیایي مرکزونو کې د ناروغانو او د هغوی د پایوازانو لپاره انتظار خونی او په 45 کې بیا د واکسین د کارکونکو لپاره د ناستې او کارکولو خونی جوړیږي. د دې ځایونو لګښت بیل ګیټس بنسټ ورکوي. بیل ګیټس د مایکروسافټ مؤسس او مشهور امریکایي میلیاردر دی چې هر کال په نړۍ کې میلیاردونه ډالر په خیریه چارو لګوي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د سرپرست حکومت د عامې روغتیا رئیس قاری مظفر مخلص وایي هڅې پیل کړې چې ولسونو ته د روغتیا په برخه کې ګڼې اسانتیاوې چمتو کړي، چې د بیل ګیټس بنسټ لخوا په 1900 روغتیایي مرکزونو کې د انتظار خونو او په 1500 نورو کې د واکسیناتورانو خونی جوړول پیل دي.
بیل ګیټس فاونډیشن په مالي مرسته باندې د روغتیا روغتیا ریاست په هلو ځلو باندې د کونړ ولایت په مختلفو روغتیایي مراکزو کې د مراجعینو لپاره هغه معیاري انتظارګاوې په نظر کې نیول شوي دي، او په 1500 روغتیایي مراکزو کې د واکسیناتورانو لپاره خونی په نظر کې نیول شوي دي، چې د هغې افتتاح یا مراسم نن ترسره شول. او د یو میاشتې په جریان کې به د 1.6 میلیونه
ځایی اوسیدونکي د انتظار خونو جوړولو ته خوښتیا وایي. په باد باران یخنۍ او ګرمۍ کې د ناروغانو سره شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې ډاکټر او معایناتو ته اوږد انتظار باسي، او که انتظار خونې جوړې شي نو له یادو ستونزو به خلاص شي. د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکي ذاکر الله ازادي راډیو ته وویل
مخکې ډیر زیات ګڼ مشکلات وو، ځکه مریضان به چې راغله دلته به یعنی د کیناستو ځای نه وو، لمر باندې به ناست وو، مریضان به همداسې ناست وو، نو ډیر بد حالات وو. اوس انتظارګاه باندې کار روان دی او دا د خلکو دپاره ډیر اسانتیاوې به رامنځته کړي.
په کونړ کې څه کم څلبیختو روغتیایي مرکزونو کې د بیل ګیټس بنسټ پر مالی همکارۍ په داسې حال کې انتظار ځایونه او د واکسیناتورانو لپاره خونی جوړیږي چې د کونړ په ګډون د زیاتو سیمو اوسیدونکي لا هم د لومړنیو روغتیایي اسانتیاوو بې برخې دي.
ستاسو له پیغامونو
محمد اسماعیل د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ سره ستاسو سره پاړی کې پیم. زما خپل دنده وروره دهقانی و بزګر یم. د کوم وخت څخه چې اسلامي امارت راغلی دی او د کوکنارو کرکیله بنده کړې ده، زموږ پر ژوند باندې ډیر منفی اغیز کړی دی. نو زمر سره کم د کوکنارو په بدل کې او بل تخمونه هم نه دی راکول سوی د مرستي د پاره معنا دا چې یو کود مود نه دی راکول سوی نه یو تخمونه راکول سوی دی ژوند ډیر خراب دی ژوند ډیر په بد حالات کې دی
کاروبارو باندې خلګیا موږ خپله کښو کاروانده کوو هغه چې موږ یو شی حاصل ته ورسیږي هغه یا وسی خراب کې بارانونه ژلۍ پر وسی یا د اوبو د کمی ستونزه سي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
لدی سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو دا هم د دې سات لاند خبرونه د ایران د بشری حقوقو سازمان خبر ورکړی چې دوه تنه افغان اتباع د شیراز په زندان کې اعدام شوي دي. دغه سازمان پرون راپور ورکړ چې دغه دوه کسان علی الله بخش او افضل الله بخش نومیدل او د یک شنبه پورس د شیراز په عادل آباد محبس کې اعدام شول. د طالبانو سترې محکمې ویلي چې په اروزګان ولایت کې 300 کسانو ته په عام محضر کې سزا ورکړې دي. د دې محکمې له بیان سره سم دا 13 کسان په غلا، لواطت او نامشروع عمل تورن شوي دي. طالبانو د پوهنې وزارت په پکتیا ولایت کې د 190 ښوونځیو د جوړولو د پایل خبر ورکړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس پرون سه شنبه خبر ورکړ چې دغه ښوونځي به د پکتیا ولایت په 9 ولسوالیو کې د یوې غیر انتفاعي مؤسسې په همکارۍ جوړ شي. د امریکا د پوز مرکزی قمندانې سندکام خبر ورکړ چې امریکایي ځواکونو د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثیانو د رادار یو سایت لمزه وړی دی. سندکام پرون سه شنبه پر خپل ایکس باندې لیکلی چې د رادار دا سایت د امریکا ائتلافي ځواکونو په سیمه کې د تجارتي کښتیو لپاره یو ګواښ و. او د فوټبال په نړیوال جام کې هالند 3-0 رومانیا ته ماته ورکړه. دا لوبه پرون مازدیګر د جرمني په مونشن ښار کې وشوه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه می اومنی
د ضرورت مطابق دی یو فیصله وکې تیر ولارسه 15000 د شو زپاره اید بهتره اید تخپل کور ته 15000 وډای سه یواز زموږ د کور د برق بیل یو ل 1000 افغانۍ راغلی و ماش هم 15000
د یو میرمنې غږ مو اوریده چې ویل د طالبانو نظام دوی ته لدی ورسته 15000 ماش ورکوي حال دا چې یواز د برېښنا بلې یو لسر راغلی د دې موضوع د حل لپاره څه کول پکار دي
خزش د مافانه به هدا او نشه د موږ د خزم راتل کوي باید دغه موضوع د نړیوال ټولن سره د رقم لا دی چې خپل طالبان سره باید ډیر خبر پدې وشي باید فشار پر راول شي او کني کېږي نو هر کبر زوال لري دا شی دا نه پیدا کوي خو د فشار اړو فکر نه کوم کې یو کالم د دوه د حکومت د رقم نه هم پیدا کوي
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی قدر منورتونکو د طالبان حکومت څو ورځې وړاندې په یو رسمي مکتوب کې دولتي ادارو ته خبر ورکړی چې له دې وروسته به د ښځینه کارکوونکو معاشونه 15000 افغانۍ اجرا کیږي. یو شمیر افغان میرمنې وایي چې د حاکم نظام دا لومړی ځل نه دی چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي، له زده کړو او کار څخه یې منې کړي. هغه کم شمیر میرمنې چې دندو ته تللې اوس یې معاش ورته کم کړ. دوی علت په یو بل ډول د ښځو په کور کې نول غنی وای 15000 خو یوازې هغه وچه ډوډۍ او د لارې کرایه هم نکېږي. د کندهار ولایت اوسیدونکو شفیقه چې ډاکټر ده وای د یاد ولایت د سپین بولدک په سره ګرمۍ کې کار تکلله په خوښل زر افغانۍ معاش ورکوه. خو د طالبانو د حکومت نوی مکتوب چې پکې د خجینو معاش 15000 ویل شوی دی سخت اندېښمنه کړې ده. ډاکټر شفیقه په پایل کې د نورو میرمنو پاکله وای
ترانسپورت مشکلات دي چې دوی په
افغانۍ سره یو خود ترانسپورت لري هم نه عاید هم نه لري چې دوی رسیدګي ورته وکړي. یعنی په پښو ځي ورځي، بیا چې د کندهار ګرمي هم به حد زیاته ده نه، نو دوی نسي کولی چې رسیدګي وکړي. 15,000 افغانۍ بیا په دغسې ګرانۍ کې چې اوس په ښار کې څومره ګرانې ده، ډالر چې هر څومره کښته کېږي ګرانۍ هغومره ډېریږي. هغسې د خبره ده، بېرته افغانۍ ورسره هم پورته شوي ده، سامانونه هم ګران شوي دي. نو دوی په کافي اندازه سره خپل ځان پر سامان نسي اخیستلی، د کور دپاره ځینې ضرورت سامانونه نسي برابرولی. زیاتره کورنیان یې چې 15,000 مکمله میاشت 15 ورځې اعلانه بسیږي. حتی دا چې په اوسنی وختو کې د کوچني دپاره ډایپر نه ولاکه دونه کېږي.
بله، له ځانه راته وایه خپل مصارف څه رقم پوره کوي؟
زما مصارف خو اوس داسې دی چې لږ څه چې زه خپله کار کوم لږ مې ورور ما ته راستوي، که نه دغسې زموږ کور نه چلیږي. بیا هم د میاشتې تر نیمایي پورې هغه مصارف رسیږي. د میاشتې نیمایي وروسته نو قرض وکه پور وکه د یو سو د بل څخه په دې طریقه مخته ځو موږ. بیا چې معاش واخلو بیا هماغه قرضونه په دغه معاش سره ادا کړو.
او دا معاش یې اوس درته کم که؟
بله، و معاشونه بې حده زیات کم سوي دي، بې حده کم سوي دي.
تاسې علت څه ګڼئ؟ د طالبانو حکومت ولې میرمنو سره دا ډول چلند کوي؟
ځکه اول خو د دوی خپله دوی خو خپل د ځان سره یو غلطه مفکوره لري چې باید ښځې ګرځي کې د کوره را ونه وځي. ښځې باید ساتر وکړي، ښځې باید په کور کې اوسي. هغوی د کور د پاره دي، د باندې د پاره نه دي. که هغه د تعلیم د لحاظ وي، که هغه د وظیفې د لحاظ وي، که هغه د کور د سرپرستۍ د لحاظ وي، دوی باید هیڅکله هم د کوره د باندې را ونه وځي. ټول عمر باید د بل تر لاس لاندې دوی غټان سي. دوی باید خپل په ژوند کې پرمختګ ونه کړي. دوی باید کوم ارمان او ارزو ونه لري. د دوی دغه مفکوره ده، دا غلطه مفکوره چې د دوی سره ورسره ده. دوی هغه غواړي پلی کې په افغانستان کې، او شاید د دوی دا رقم مطلب یې چې باید ښځې بله کار ونه کړي. 15,000 په دومره لاره کې په داسې ګرمه کې او په داسې شرایطو کې 15,000 خو هېڅ دي ګرسري کې، د یوه کور دپاره، د یوې مېرمنې دپاره خو هېڅ دي.
کله چې دا خبر تاسو واورېده چې د مېرمنو معاش بله دې وروسته 15,000 ایله، رواني اړخ نه څومره بد تاثیر در باندې وکړ؟
د رواني اړخ د لحاظ یوازې پر ما نه، پر ډېریو کارکوونکو باندې بد تاثیر کړی دی، ځکه چې هغوی خپل کورنۍ سپورټ یې، زیاتره د کورنۍ سرپرستان یې. هغوی ته سټرس ورپیدا کېږي، انزایټي ورپیدا کېږي. دوی د دا بیره لري که چیرې بیا تر دې هم لږ سول، که چیرې دا مو بسانه ونه کړل، که د غرمې ډوډۍ وخورو، د شپې د نه لرو، د شپې د وخورو، سهار به چای او ناشته نسو کولی، بیا به په وږي نس وځو ننوځو. دغه رقم دي ټوله
څه غوښتنه لري په داسې یو وضعیت کې د طالبانو له حکومته، له نړیوالې ټولنې څه غوښتنه لري؟
ما اولنۍ غوښتنه دا ده چې دوی د اول د ښځې حقوق وپېژني. اول باید دوی د ښځې پر حقوقو باندې څېړنه وکړي، سم د سر په خلاص کې. بیا چې دوی کومه فیصله نیسي، بیا دې د حقوقو مطابق، د هغوی د ضروریاتو مطابق یو فیصله وکړي. داسې نسي کولی چې تیره ولاړ سي هسې ایله نو 15,000 دي د ښځو دپاره عاید بهتره عاید دی. دا خو بهتره عاید نه دی. ته خپل کور ته 15,000 وړی سي، دغه اوس چې تا افغانستان ته راغلی، افغانستان دې ونیوی، تا ټول کوم چې په حکومت کې تا د ځان سره راوستي دي دلته، په ټولو باندې دې حج وکړي. دلې چې یوازې زموږ د کور د برق بیل 12,000 افغانۍ راغلي وې. موږ برق نه درلودې په هغې میاشتې کې چې دوی پر موږ باندې 12,000 افغانۍ چارجز راوستل. معاش هم 15,000، نو معاش 15,000 سي 12,000 یوازې د برق بیل دي. دا رقم دی، اوبه دي خرابې دي، زیاتره برمې نشته، خلک اوبه هم رانیسي اوس وختو کې.
مېرمنو چې له کور څخه بهر کار کوه، د کورنیو نارینه وو ته هم د اقتصادي ستونزو په حال کې اوږه ورکړې وه. خو کله چې طالبانو د دوی دندې ورنه واخیستلې، د کورنۍ لګښت ته حیرانی دي چې څه ډول او له کومې لارې څخه یې برابر کړي. احمد الله احمدي په دې اکله وایي:
نه یوازې دا چې دوی ته په دندو کې مشکل وو، دندې نه ورکول کېږي، محدودیتونه بر باندې وضع شوي دي. له دوی څخه د مسلم حق، د تعلیم حق هغه هم اخیستل شوی ده. نو په اوس وخت کې اعلان وسو چې د دوی د ځینو کارکوونکو معاشونه 15,000 افغانۍ ټاکل شوي دي. دا هم یو ډول محدودیت ته، په دې سره اوسني واکمنان غواړي چې هغه ښځې چې مثلا په کور ناستې دي او یا په ادارو کې کار کوي، نو کله چې په دغومره اندازه باندې معاش دوی ته ټاکل کېږي، ډېری مېرمنې دې ته زړه کیسه په همدغه مر ماش باندې کار وکي ځکه پنځه زره باندې ماش باندې د دې کورنۍ خرڅ او فراق او د کور امکانات نه کیږي. نو په دې سره اوسنی مسؤولین غواړي چې په ښځو باندې د کاري ساحه نور هم تنګه کړي، نه غواړي چې دوی په اداراتو کې کار وکړي. د دې هدف زموږ فکر سره همدا ده.
په افغانستان کې اکثره داسې کورنۍ دي چې ښځه او نارینه دواړه کار کوي، د کور لګښتونه پوره کوي. کله چې ورځ تر بلې په ښځو دا رقم بندیزونه راځي، نارینه څومره تر فشار لاندې راځي د کورنۍ نارینه؟
طبیعي ده چې په تیرو شلو کلونو کې زیات مېرمنو مختلفو برخو کې کار کاوه، ښوونځیو ته تللې، د دې تر څنګ په روغتیایي مرکزونو او نورو اداراتو کې زیات شمېر مېرمنې لیدل کېدلې او د زیاترو کورنیو نفقه یې برابروله. په دې سره به کورنیو ته ډېره زیاته سخته شي چې یوازې د دوی مېرمنې وي یا د دوی کور ښځینه وي چې د دوی لپاره یې نفقه ګټله او پیسې پیدا کولې. یو ډول سختي دوی ته هم ایجادېږي او له بل طرفه ښځو باندې هم کاري سهاره تنګېږي او په دې سره دوی په لوی لاس له کار نه محرومېږي. ډېر زیانونه هم لري. یو زیان خو دا ده هغه کوم معاش چې دوی ته راته دوی نشي کولای چې مثلا دا پیسې لاسته راوړي او له بل طرفه دوی باندې کاري ساحه تنګېږي.
بله، ډېری مېرمنې له کاره ګوښه شوي دي په دې وروستیو کې، دا د معاش هم ورته کم که. دغه مسایل چې بیا په کور کې اقتصادي ستونزې څومره د کورنیو شخړو لامل کېږي؟
اتمن چې د کورنیو مسؤلیتونه مېرمنو ته ورغاړې شي او په دې کې زیاتره داسې کورنۍ چې دي چې د کور نور غړي هم نه لري، مثلا د کور مشران هم نه لري، نارینه مشران، نو په دې سره به دوی له فقر او غربت سره مخامخ شي او ممکن زیات شمېر ښځې له بېوزلۍ سره مخامخ شي او یا هم ښار او کوڅو کې سوالګري ته مخه کی. نو دا ډېر زیات تاثیر لري په ټولنه کې کار کول او په هغه باندې بیا وار وار داسې محدودیت لګول چې په هغه باندې د کار ساحه تنګه شي او له دې څخه د وظیفې واخیستل شي، کار واخیستل شي یا محدودیتونه ور باندې وضع شي. اتمن په مېرمنو باندې ډېر زیات تاثیر کوي، د دوی په کورنیو باندې ډېر منفي تاثیر لري، په بچیانو باندې منفي تاثیرات لري، په دې سره د ډېرو ناخوالو سره مخ کیږي. ښځې سیدي په کورنیو کې له نارینه وو سره څنګ په څنګ باندې کار کاوه، ډېر په اقتصادي برخه کې ډېره زیاته مرسته ورسره کوله. په ځینو کورنیو کې اکثر وخت جنجالونه په مالي حسابونو باندې راځي. په دغه صورت کې چې و کورنۍ معاش ونه لري او امکانات ونه لري، ناتمن د کورنۍ د غړو ترمنځ په مالي حسابونو باندې اختلافات رامنځته کیږي او د ښځو او د نارینه وو ترمنځ، په خپله د ښځو ترمنځ د شخړو سبب کیږي او تاوتریخوالی رامنځته کیږي. یو اړخ دغه چې دوی له بېوزلۍ سره مخامخ کیږي او د بېوزلۍ کې بیا کورنۍ نظام هم ګډوډ کیږي.
که درته وایه که څه هم په دې اکله باندې بار بار خبرې سي، خو بیا هم ولې اوسنی نظام د طالبان حکومت ولې هر ځل بندیز په ښځو د دوی ته یو ډول سزا ورکول؟ دا ولې
ښوونځي بندېږي، د پوهنتونونو دروازې بندې شوې، کاري ساحه ورباندې تنګه کېږي؟ له یوې خوا څخه خو خبره دا ده چې په افغانستان کې په لوی لاس باندې یو نسل، یو قشر له تعلیم محرومېږي، مثلا کار محرومېږي، او کله چې یو نسل له کار محروم شو، له تعلیم محروم شو، نو هغلته دغه مسلکي قوه هم زر نه پیدا کېږي. نو ما نظر به دا وي چې له دې څخه بیا د سیمې هېوادونه ډېره زیاته استفاده په اسانه سره کولی شي. په راتلونکو کې دوی ته د جګړې هغه عناصر یا هغه مواد بیا په اسانه باندې، هغه بشري قوه په لاس باندې نه ورځي. کله چې یو نسل تعلیم یافته شي، کله چې یو نسل پوه شي، نو هغه بیا د جګړې ته نه مایله کیږي. او کله چې په یوه ټولنه کې، په یوه هېواد کې تعلیم نه وي، د کورنۍ له خوا څخه خپل بچیان په سم ډول باندې ونه روزل شي، په خپل مسلک ته څوک لاړ نه شي، نو په هغې هېواد کې قرمیزه پکیږي، له هغو څخه د سیمې وادونه په اسانه سره بیا په راتلونکي کې ګټه اخیستلی شي.
جرګه کې د خلکو پخوانی استازي او د ښځو د حقونو فعاله میرمن سایمه خوګیاڼۍ چې کلونه کلونه د ښځو د حقونو په برخه کې کار کړی او اوس هم د کلیو او بانډو له ښځو سره په اړیکه کې ده، وایي چې یو خو ټولو افغان میرمنو زده کړې نه دي کړې، له ستونزو سره مخ دي، بل کومو چې زده کړې کړې هم د طالبانو نظام کار ته نه پرېږدي. د ګوتو په شمېر ښځو چې دندې درلودلې اوس یې معاش ورته 15,000 کړ. له آغلې خوګیاڼۍ سره مو مرکه کړې، په ګډه سره اورو.
افغانستان کې خو اول دا چې مېرمنې
په ډېره کمه فیصدۍ سره کولی شي چې دوی معاش ولري، ځکه چې دوی تا ته معلومه ده چې زده کړې ډېرې زیاتې نه دي کړې، خصوصاً د کلو وروستۍ ښځو خو زده کړې نه دي کړې، هغو فقط په زراعتي ځمکو کې کار کړی دی او نور په داسې عواید لرلي یا معاشي ساتلي دي. یوازې هغه ښځې چې هغو په ښارونو کې اوسېدلي دي دې توانېدلي دي چې تعلیم وکړي او د هغې تر څنګ به دوی وظیفه واخلي او کار ترلاسه کړي په مقابل کې معاش واخلي. یعنی دا خزه په افغانستان خزه په 10% کراشي موږ خوشاله یو. نو دا خزه دومره وی چې دوی د خپل کور په اقتصاد کې راغند رول لوبوي، ځکه کوي رب معاش لرلو کوي نه لرلو کوي رب کار کول کوي نه کول دوی کول شي چې ځان لپاره د اولاد لپاره د کور لپاره نفقه پیدا کی حاله نفقه. نو ډېر خزه په کسبي شکل هم کار کول دي باندې کار کول چې تاسو فنه اوس نشئ کولای، لکه ځینې خزه مثلا پرشګاو کې کار کول، ځینې خزه شاید نور داسي کسب لارو چې باندې کار کول په مارکیټونو کې کار کول یا به ځینې تولیدات په کورونو کې جوړول د باندې وستل چې هغه اوس بېخي بارشګاه خو ورته باندې کړي دي، هغه هم کمرنګ شوي دي. نو په دې خاطر باندې چې هغه ښځې دي موږ اکثره ښځینه ډېرې په معارف کې دي او د صحت په برخه کې کار کوي، په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې کار کوي. څومره چې زه اوس خبره ما د دوی معاش د یو مکتوب په اساس باندې 3000 افغانۍ ټاکل شوی دی چې ټولې ښځې که په هره برخه کې کار کوي که د جبریت وخت مقرر شوي وي او وروسته مقرر شوي دي، نو دوی باید 5000 افغانۍ معاش واخلي. او موږ تاسو پوهېږو چې په افغانستان کې په 5000 روپۍ باندې اوس دوه بجو وړم نه کېږي. نو دا ښځې هم لکه د نارینه غوندې کورونه لري، اکثرا سرپرستان نه لري، مثلاً دود خپل کورونه ورته غاړه دي. دوی نه شي کولی چې په دې 5000 روپۍ باندې حتی که دوی د وظیفې نه لرې اوسي هغه د ترانسپورت کرایه خو پرې ورکړي لاړ شي راشي بېرته، دوی لپاره ډېره زیاته مشکله ده.
خوږیانی صاحب، ولې یوازې د میرمنو معاش کمیږي؟ که چیرې دوی سره دلیل دا وي چې بودیجه نشته، آیا د بودیجې کمښت یوازې فشار باید په میرمنو باندې راسي؟ د تاسو نظر په دې اکله څه ده؟
نه، باید داسې وشي. متاسفانه ګوري، د هر قانون پر لحاظ باندې، د هغې دین په لحاظ وګورو، ښځې نارینه سره مساوي حق لري. که د قوانینو په لحاظ وګورو، ښځې کولی شي مثلا پخوا هم کار کړی دی، اوس هم د کار حق لري. ګوره، ښځې هم حق لري لکه د نارینه غوندې چې دوی په مساوي شکل باندې کار پیدا کړي او کار وکړي. دوی حق لري چې دوی غوندې په مساوي شکل لکه څومره معاش دوی خپل معاش دوی واخلي. بیا هم که چېرته ټولنیز حمایتونه وي، څنګه چې نارینه ته وي هغه څه باید ښځو ته وي. مثلا دوی ته نارینه ته بانک قرضه ورکړي، کار دپاره ښځه باید بانک قرضه ورکړي. همدغسې که ځینې بیمې د نارینه دپاره وي، د ښځو پاره به اوسېږي. ښځه له اولادي رخصتیګان اضافه د نارینه ونه لري، ځکه دغه امتیاز لوی اضافه دی، همیشه په قانون کې دوی ته دغه شوی دی. نو په دې لحاظ باندې د دې لپاره چې تاوانمند شي او په دې پوه شي څنګه کار وکړي او څنګه مثلا خپل کارونه ښه مخته یوسي، دوی باید تربیه شي. نو که کله دغه ټول شیان په نظر کې ونیول شي، بس دغه نه ښځه هم کولی شي لکه د نارینه غوندې د ټولنې په پیشرفت کې، په توسعه کې او برخه واخلي. په دې خاطر باندې چې که دوی وایي چې بودیجه کې مثلا کسر لرو یا بودیجه زموږ کمه ده، نو نظوره خدا خو مادن تاسو وړی چور کوئ، نور منابع د افغانستان تاسو وړی، خو زور به ټول فشار ټول به راځي په ښځو باندې. تا خو ما دپاره بېخي جالبه پدې ده چې اوس خو کسر د بودیجې دی، خو زه په دې خفه کېږم، په نارینه هم خفه کېږم، ځکه هغو ته هم کورونه ور درغاړي دي. خو نارینه هم راځي او نو خو بیا د په ښځو هم راشي، او دا که یوازې تاسو ټول فشار په ښځو باندې دغه کوئ اچوئ چې د ښځو ته 5000 معاش ورکوو، ځکه چې موږ کسر د بودیجې لرو یا موږ بودیجې کې مشکلات لرو، او نارینه ته بیا پوره معاشونه ورکوي. دا ښکاره توپیر دی. او یعنی دا خلک چې د باندې چغې وایي، تاسو زد باندې چې اپارتاید جنسیتي دی، خو بیا رښتیا خبره درو د همدغه نه معلومېږي چې رښتیا ده نو.
بله، دوی ولې له میرمنو سره داسې چلند کوي؟ دا اول ځل نه ده چې د میرمنو په حق باندې دوی سترګې پټوي. اوس هغه ډېر کم شمېر میرمنې چې دوی په رسمي او غیر رسمي دندو کې پرېښې دي، اول خو یې ډېرې زیاتې په کور باندې کېنولې دي. دغه لږ شمېر چې کار کوي، د دوی معاشونه ورته کم کړله. که څه هم بار بار موږ او تاسو په دې خبرې کړې، خو ځای لري چې بیا هم وایو ولې دوی داسې کوي.
په دې خاطر باندې چې دوی باید محیط راتنګ کړي، یوه لار انداز دوی باید محیط راتنګ کړي، د کار ساحه پر راتنګ کړي، دوی مجبور شي چې کار پرېږدي. ځکه که زه زما وظیفې ته او 5000 روپۍ معاش ماته راکوي، نو په 5000 زما مشکل نه حل کېږي، اولاد هم پاتې کېږي، کور هم پاتې کېږي، او نور مشکلات هم زغمم. مګر بیا هم ما د اقتصاد پر هغه مثلا کومک نه شي کولی، نو زه به مجبوریت نه لرم چې زه لاړ شم، زه وظیفې ته لاړ شم، زه 5000 روپۍ باندې ساله تر مازدیګره تر ماښامه کار کوم چې بېرته هغه زه راوړم، زما د بچو پیاز کچالو مونه شي، زه به دا کار پرېږدم. شاید یہ ویت ممدا اسی گی جدم رفشا کو دور اور جدو خپل مجبور شي چکور نه پری اپ ہمدا خاطر باندې اکثر خود دمنګ اوس په هیت تکلیفون اخته شي ودي زکه دیو خان د نظام فشار په بر د بل خان د کور فشار په بر خان اقتصادي مشکلات چې د ټول مشکلات زیګان انده اقتصادي سنز دي نو خزه ولندار چې بس سوق مو ترغلی دو په نظام
په دغه سیا وضعیت کې مېرمنې څه وکي نو په کور کې کېناستل او غږ نه پورته کول د حل لار نه شي کېدلی په دغه سیا وضعیت کې آیا تاسو سره کومه مشوره سته چې افغان مېرمنو ته یې وایه
زمونږ په وخت کې که دغسې مشکلات سره مخ کېدلو نو خو یوه لار همدا وه چې بد سړی احتساب وکړي یوه لار همدغه ده چې اعتراض وکړي یوه بله لار دغه ده چې راوځي د باندې راوځي خپل غږ جي کړي بله لار دا ده چې قلم اخلي باندې څه ولیکي متاسفانه چې اوس هېڅ شی نه کېږي په افغانستان کې مطبوعات راوتلی نه شي که قلم واخلی څه ولیکي له هغه نشي راوتلی نه شي سړک ته نشي راوتلی احتساب نه شي کولی د زړه په ویشدو باید څه وکړي که هره مشوره دوی ته ورکړو فشار په دو باندې ځکه مونږ په د باندې یو فشار په دو باندې که ووایي چې تاسو پنځه نفره ښځه راجیږي شي هغلته راغونډ شي خپل حق وغواړي سبا ته چې خبرېږو یا هغه ویلي نظام او تحقیق سره کې یا بندې نه کړي کورته چې څه ولیکي نشر کوي د دې جوړه څوک نه کوي چې سړی څه ولیکي هغلته نشر کړي مونږ ولیدل په بار بار هغه خلکو چې مدني فعالانو هغه یې ونیول بندیان یې کړل نو ښځې دا جرات نه کوي مطبوعات نشه چې دوی آواز ته انعکاس ورکړي اوس مونږ ونه پوهېږو چې دوی باید څه وکړي
هغه مېرمنې چې دوی کولی شي خپل غږ پورته کړه او له افغانستانه بهر دي دوی د افغانستان
کې ګوره دا د هغوی حق دی په مونږ باندې افغانستان کې هم دا کار ما کړی دی زه ډېر وخت طالبان چې راغله زه یو کال په افغانستان کې اوسېدم ما دا کار کړی هغه وخت دوی تعلیم دپاره دوی د حق د کار دپاره ما خپل غږ جي کړی دی دا د هغو حق دی په مونږ باندې چې مونږ باید دا غږ جي کړو او باید هماهنګ کړو د خلکو سره خصنه خلک چې د خلک هلته راوسي دي دا اوس د دوهې په غونډه کې تاسو د ښځو حالت ګورئ د ښځو د وضعیت حالت هلته ګورئ چې هېڅ بحث پنګېږي هېڅ برخه پکې نه لري د افغانستان د ښځو سره څه روان دي دا باید د افغانستان هغه ښځې چې تعلیم نه یې کړی دي هغه ښځې چې د باندې اوسېږي هغه ښځې چې لاسرسی لري هغه چې منډې راوډوي هغو به دې شته مثلا د خپل د ژوند د یوه اکثره برخه باید همدغه فعالیتونه وګرځوي چې د ښځو لپاره باید مبارزه وکړي او د دو حق باید واخلي او د دو غږ باید چېرته ورسوي
بله په افغانستان کې ښځې دوی ګیله لري دوی وایي چې طالب حکومت خو د دوی غږ نه اوري چې نه یې اوري نورې نړۍ دوی شاته کړي دي نړیوالې ټولنې دوی شاته کړي دي
دا د دوی حق دی نور نړۍ باندې حساب په دې نه کېږي چې نور نړۍ نیمه شپه د افغانستان اوتښته هغو چېرته وو هغو چې کله په دوها کې دوی سره معامله کوله دا شی باید پرې منلی وی په هغه وخت ورته یې ویلي وی چې مثلا د ښځو حق د ښځو تعلیم د ښځو کار دا د دوی حق دی لکه څنګه چې نارینه حق لري په افغانستان کې دا باید تاسو مراعت کړي دوی باید قوي تضمین اغوستی وي هغه وخت نړۍ سترګې پرې پټې کړې هېڅ ونه شو اوس هم که مثلا دا کار نړۍ بیا کوي او زه فکر کوم چې نړیوال ته خپلې ګټې مهم دي نسبت د افغانستان د ښځو د حقونو نه هغو خپلې ګټې غواړي نو زمونږ هغه نارینه چې په افغانستان کې دي د هغو نه زمونږ هیله دا ده چې باید د ښځو ملاتړ وکړي قوي کړي د باندې وي هغو هم باید ملاتړ وکړي او خپله طالبان باید په دې پوه شي نور نو تر څه وخته پورې دا تر اوسه چې تاسو په انزوا کې پاتې یي څوک هم په رسمیت نه پېژني دنیا د سره تعامل نه کوي یو علت همدا ده چې تاسو همدغه یو ښځې پیدا کړي دي چې نن دا حق سره واله سبا دا حق سره واله نن دا بندیس وي ځکه سبا دا بندیس وي ځکه دغه تاسو هم تاوان کوي او د افغانستان تاسو بیخي یو قرن نور شاته وغورځولو په دې کارو باندې نو دوی باید خپله هم په دې پوه شي او دوی داسې ویي چې دا طالبان خپله هم اکثره په دې شي پوهېږي یو پنځه شپږ نفره دي چې هغلته تصمیم نیسي و دغس فرمان صادروي و د افغانستان ښځې بېزوروي و د دوی ژوند محدودوي
لکه څنګه چې موږ او تاسو په یوې پوښتنه کې لږ یادونه وکړه چې کله د حکومت لخوا په مېرمنو باندې قیدګیری راځي نو په کور کې هغه بیا ورته څو چنده کېږي البته په یو شمېر کورونو کې په ټولو کې نه د دغسې کورنیو نارینه و ته څه ویل لرئ
دغسې کورنۍ نارینه د دې په ځای چې په ښځو باندې نور فشار اوړي باید دوی ته یعنې د دوی ملاتړ وکړي د دوی روحیه قوي کړي دوی دوی ته هوا سوي چې باید خیر دی که نن کار نه شي کوي سبا بیا کار کوي د کار زمینه باید درته په نورو برخو کې برابره کړي تر څو وکولی شي چې ښځه هغه تکلیفونه باندې چې اکثره ښځې اوس اخته دي مثلا روحي تکلیفونه دي فشارونه دي ډپرس دي دغه شیان دوی مثلا نجات پیدا کړي باید نارینه ملاتړ وکړي که هغه ښځې د پلرونو سره وي که د ورونو سره وي که د مېړونو سره وي دو ته باید دو قوي ملاتړ دو اوسېږي او دو ته باید یعنی امیدواری ورکی دوبای پیلمن که بیتا چی جون نمدن ده چی نن تیر شو آسابا و تسای دپایت که کی دی جون دابل داری و خواست منگا تیر وقتی پینز کلم داشت تجربه که در دوین زل دپار بیخر تجربه که بیت نخدای بیره بانده ده هرش بی پسی راشتا امیشتا چی دفعستان خوز پارا ده ورنهی راشی و دوی وکا ورشی چی خول تعلیمون تا خول کارون تا ادامه ورکی
بله افغان خزو تبامی او پیغام بلرو دوی پتام ادی چی وراست تر بلی بل بندیز بل بندیز نوی بندیز یو لبل نه بدتر بندیز په دوی باندې وضع کیږي په داسې یو وضعیت کې دوی څنګه په دې وتوانېږي چې خپله روحیه خپل صحت له لاسه ورنکړي
زما د افغانستان ښځو ته پیام دا ده چې هېڅکله خپل امید له لاسه مه ورکوئ هرې تیارې پسې رڼا شته نو تر دې نور قوي بندیزونه نشته کوم بندیزونه چې په موږ او تاسو باندې وسه شو د کار نه یې بند کړلو د تعلیم مخه یې د موږ ډپ کړله په اجتماع کې فعالیت نه شو کوی سیاسي فعالیتونه بند شو غږ نه شو جیګولی پارک ته نه شو تللی ډاکټر ته یوازې نه شو تللی حج ته نه شو تللی نور مراسمو ته نه شو تللی یعنې دا ټول هغه بندیزونه دي تر دې سخت بندیزونه نشته او بالاخره اوس معاش هم نه خپله خوښه کې هغه د معاش 1% اوس موږ ته راکوي چې موږ کسر د بودجې لرو هېڅ تاسو خپل روحیت مه خرابوئ تر دې نور بد بندیز خراب بندیز په ښځو باندې نور نشي لګولی نو د دې امید شته چې خدای پاک یو رڼایي پیدا کړي ښځې چې د افغانستان نه بهر دي هغه غرونه چې زموږ د ښځو ملاتړ کوي باید دغه موضوع د نړیوال ټولنې سره ځای رقم لادي کړي خپله طالبان سره باید ډېر خبرې په دې وشي باید فشار پرې راوړل شي ښځو لپاره باید دغه زمینه بېرته برابره کړي او که نه کېږي نو هر قبر زوال لري هر قبر زوال لري دا شی دعوه نه پیدا کوي نو ډېر دو خود داس فشار اړو فکر نه کوم کې یو کالم دي دوه حکومت دا رقم نه هم پیدا کیږي
bale ډیر زیاته مننه خوګانی صاحب تاسو ته ښه وخت
ورکړم او ژوند دې مننه
په دولتي ادارو کې د میرمنو د معاش د کمیدلو پاکله مو وغوښتل چې د طالبانو د حکومت له مسؤولو کسانو سره هم خبرې وکړو خو هغوی د دې خپرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هې چاره
ya yuma gersom levane sarpa pedia Thank you.